تاسو ستړي مې سي سحر لیوال سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. 7:00 بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه نیکی هلې ومنې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل په سرحدي ستونزو باندې له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ځانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکراین 15 سرتیري وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیاله نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لوري په مزار شریف ښار کې وژل شوی. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. فرهاد سخی چننیه د دغه جرګې مشري کوله هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به له دې اقدام څخه ملاتړ وکړي.
باید پاکستان د نړیوال ټولنې په تور لیست کې شامل کړی سي. هیله ده چې نړیوال ټولنه له دې پروسې ملاتړ وکړي. دا به د ټولې نړۍ لپاره یو نمونه سي چې څوک له خپلو ګاونډیانو سره ځان ونه وهي.
ښاغلی سخی زیاته کړه د ملا منصور له جیبه د پاکستاني پاسپورټ ترلاسه کېدل وروسته له وسلوالو څخه د دغه هیواد د ملاتړ ښکاره ثبوت دی. له دې ورځ وړاندې د حراست او ثبات د شورا د رهبري غړي عبدالرب رسول سیف ویلي وو که پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي نو حکومت به په تور لیست کې شامل سي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان واوسي. فرید حمیدی نن په لومړي ځل یوې غونډه کې له خلکو سره د ژمنې ترڅنګ وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه به چټکه کړي. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو مهم او جدي ګام دی چې کار پیل شو او ډېر ژر به افغانان د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان وي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د لوی څارنوالۍ لخوا په جدي ډول د دوسیې څړل جریان لري او هیڅ بې ګناه کس به مجازات نه سي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې ووژل سو. د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو امیر شیرخان شرجان دورانی وایي چې د وژل سوي سوداګر جسد د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر صدیق نومیده او له هلن څخه راغلی وسو په هیواد کې پانګونه وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او دیار لسنو ټپیان دي. د شاهین قلی اردو د دوه ملي رئیس د ګروال عبداللطیف نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په پل شوي عملیاتو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ هغه شل کلي له وسلوالو پاک شوي چې تیر کال یې لاندې کړي وو. دو دا افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریس نوری څخه واورئ.
علی لاریجانی چې یو متدلیه منځلارې سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره شو. لاریجانی د 290 کسیز پارلمان 133 رایې وګټلې او د هغه رقیب اسلاپال محمد رضا عارف 103 رایې خپلې کړې. د پارلمان د دې دورې د دایمي مشر د غوره کېدو لپاره رایې ګیري به څو ورځې وروسته له هغې وشي چې پارلمان په انفرادي توګه د پارلمان د غړو باور لیکونه تایید کړي. نوی پارلمان چې د تېرې فبروري او اپریل د میاشتو د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی پرون په تهران کې په پرانیستلو سره لوړه وکړه. مشر حسن روحانی وکیلانو ته په وینا کې لاریجانی له اټومي تړون څخه د ملاتړ په خاطر وسته او په هیواد کې د ستونزو او لانجو د هواري لپاره د پارلمان او حکومت ترمنځ د پراخې همکاري غوښتنه وکړه. د اوکرين په ختیځ د دونباس په سیمه کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکرين 15 سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. پوځ نن وویل چې دا په روان کال کې په یوه ورځ کې تر ټولو ډیر تلفات دي چې دوی ته اوړي. پرون د اوکرين پوځ ویلي وو چې د اوکرايني ځواکونو او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. دواړه لوري یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. د شخړو د زیاتېدو په ترڅ کې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو د زیاتې بهرنۍ مرستې غوښتنه کړې او هم د ناتو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. د اوکرين په اړه یو بل خبر وایي، د اوکرين د استرادي حالاتو وزارت وایي کیف ته نږدې د یوه کلي د زړو د استوګنې او پالنې په کور کې د اور د لګېدو له امله 12 کسان مړه شوي او یو له درکه دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ژغورونکو ډلو یې 13 تنه ژغورلي چې 15 تنه یې د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د استرادي حالاتو وزارت وویل په دغه شخصي دوه پوړیزه ودانۍ کې چې 15 کسانو ژوند کاو اور نن سهار وختي ولګېد. د اوکرين صدر اعظم ولادیمیر هیرسمن په دغه غمیزه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اور د لګېدو د علت په اړه د سمدستي پلټنې امر کړی دی. د عراق ځانګړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجه لمنو ته استول شوي تو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو له کنټروله دا ښار بیرته وباسي. دا تر روسي ضد ځواک چې په عراقي قواوو کې تر ټولو زیات روزل شوی او لوړ جنګي مهارتونه لري پرون د فلوجه ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې عراقي پوځیان به کله فلوجه بیرته نیسي. فلوجه د فلوجه له بغداد نږدې 1 کیلومتر لرې دی او یو له دوو لویو ښارونو څخه دی چې لا هم د اسلامي دولت یادایش تر ولکې کې لاندې دي. دا او بل لوی ښار موصول 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دي. د موصول ښار د نیولو لپاره هم پوځي هڅې تیزې شوي دي. د عراق د کردانو ځواک چې په پیشمرګه مشهور دی، د اکرام محمد په نوم یو افسر موصول ته نږدې په حسن شامي ښارګوټ کې رویټرز خبري آژانس ته وویل دا ډېره مهمه ده چې حسن شامي شاوخوا کلي آزاد شوي. دا موصول ښار ته د ورنږدې کېدو لومړی ګام دی. دا له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې د هغو سیمو د امنیت ډاډ حاصل شي چې د عراقي کردانو ایربل ښار ته نږدې دي. د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراقي پوځیانو عملیات چې ایران پلوه ملیشه ځواکونه یې هم پکې برخه لري، د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شول. دوی د فلوجه ښار د شاوخوا څو سیمې هم نیولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ویردون جګړې سلمه کلیزه لمانځي. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه. دواړو مشرانو د دې ورځې لمانځل د جرمني د پوځیانو له هدیرې چې د نوردون شمال ته نږدې ده پیل کړل. اصلي مراسم نن له غرمې وروسته په اوسواري داومونت کې ترسره شي او دواړه مشران به ویناوې وکړي. د دغې ورځې د لمانځلو یو اساسي هدف ځوانانو ته د دغې جګړې درس ورکول دي چې هیڅ یو ګډونوال تر اوسه ژوندی نه دی. په دغو مراسمو کې به د فرانسې او جرمني شاوخوا 4000 تنکی ځوانان ګډون وکړي. د 1914 کال په ارغل کې چې 300 ورځې دوام وکړل، 300 زیات کسان ووژل شول. مرکل او اولان به له دغو مراسمو په استفادې په داسې حال کې د یو والي پر اړتیا ټینګار وکړي چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې د کډوالو له ستونزې او له دې ټولنې د برېټانیا له احتمالي وتلو سره مخامخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیرو 2 ورځو کې له 200 زیات کډوال چې هڅه یې کوله اروپا ته ځانونه ورسوي، د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. د یو این ایس سی آر ادارې ویاند کارلوتا اسامیا اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې د قاچاقبرانو د هغې کښتۍ چې د مې په 15مه ډوبه شوه شاوخوا 100 تنه ترې تم دي. د ایټالیا سمندري ځواکونو چې هڅه یې کوله په اوبو کې لویدلي کسان وژغوري، د دغې پیښې زړه بوږنوونکي تصویرونه خپاره کړل. د بلې کښتۍ چې د مې په 16مه سهار وختي ډوبه شوه شاوخوا 15500 تنه ترې تم دي. دغه کښته یو ورځ مخکې د لیبیا له سبراتا بندر څخه حرکت کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویاند وویل کډوالو ورته ویلي چې په دغه کښته کې شاوخوا 650 تنه سپاره وو، ماشین نه درلود او له ډوبېدو مخکې د قاچاقبرو یوې بلې کښتۍ په شا پسې تړلې وه. شاوخوا 15 کسانو په لامبو سره ځان لومړنۍ کښتۍ ته رسولی او 90 تنه نور ژغورل شوي. د 15 کسانو مړي هم موندل شوي دي. په یوه بله پیښه کې چې د مې په 20مه رامنځته شوه، د 45 کسانو مړي موندل شوي او د ډېرو کسانو د لادرکه کې دور راپورونه ورکړل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 13.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات واوریدل. تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی یو ساعته پښتو خبرونه اورئ. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي د جوړن کرښې په ځینو برخو کې د پاکستاني ځواکونو د تراوشتو وروسته له پاکستاني لوري سره د مذاکراتو له لارې دا موضوع حل کړي.
منګا د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و. کوم کوخه کو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کو.
په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي وای جنرال دوستم په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپل ګوندی ګټي پالي. په ډېر هم راپور اوري چې د بلوچستان یو ملتپال ګوند وای په دغه ایالت کې افغان کډوال او طالبانو ته د ورکړل سوي ټول شناخت کارتونه باطل سي.
دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امنومن مشکلات ساتي یا د پاکستان امنومن مشکلات ساتي. نو موږ دغه وای چې دا ټول شخص کارتونه کینسل وکړي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې له داعش څخه د عراق د فلوجي شهر د نیولو په اړه راپور اوریدلی سي. یو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څبان دی ولس د قیسولې. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د انټرنیټ له لارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب. د دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره خبري جریان لري. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو سره خبرو کې دا ومنل چې پاکستاني ځواکونو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرحدي سرغړونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ځای چارواکي وایي په سرحدي ولسوالۍ کې پاکستاني سرحدي پوځیان نږدې یو کیلومتر د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. ناجی سپی په سټوډیو کې ده او پر دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي سو د خبرو له لارې دا ستونزه حل کړي.
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و. خو مونږ کوخخ کو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کو. زګه مونږ د هماهنګي مرکزونه لرو او هغه هماهنګي مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچيري نوي بیا وروسته دا غینه او پروسون ریاستونو په منځ کې ټلیفون شته دا غي په واسطه حلېږي او کنو په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخي پوګدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه په سرحدي ولسوالۍ او سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دل زن ساحل چې دی دا د پاکستان قوت پوځي پوسټه راخوتی د غزې کې زنه زینو کې زر متره راخوتلې زنه کې 500 زنه زې کې په سیبرو نقطو کې دی. نو په دغه زینو باندې دی راغی دی خپل پوسټه یې شری دی. خبره تر مرکز ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده. په تر ودغه غوډه خاله هیڅ یو عمل نه دی خود رسول.
خغلی سیار د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو خبر ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. د افغانستان د افغان چارواکو په وینا پاکستانی ځواکونو له دې وړاندې په کراتو د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ په دانګام او د هلمند په یو شمېر سیمو راکټي حمله کړې دي. په تازه پیښه کې د پاکستان پوز د تورخم سرحدي دروازه د سلور ورځو لپاره د افغان ځواکونو د افغانانو په مخ تړلې و چې د افغان حکومت د هڅو په ترڅ کې دا دروازه بیرته پرانستل شوه او پاکستان د انګور اډې تاسیسات هم افغان ځواکونو ته وسپارل. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایی چې تاسو راته تېم کې موږ چیرې ولاړو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول شي.
نوموړي همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتونکی ځواب ورکړي. له دې وړاندې په همدې هدف د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې چې د ننګرهار په ګوشته کې په یو ورته جګړه کې د قاسم خان سرخندنه لا هم د خلکو په ذهن کې شته.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي وایي د ولسمشر لومړی مرستیال په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې خپلې ګوندې ګټې پالي. د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ملي ګوند بیا دا ډول ادارې بیا اساسه بولي او تاکید کوي چې ښاغلی دوستم له حکومت سره په مشورې شمال ته تللی دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
پولیسي جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي دا کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې په خپل سرګمارنې کوي او په دې ترتیب خپلې ګوندې ګټې پالي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازی فرهاد عظیمی وایي جنرال دوستم ته وفادار خلک په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د پولیسو په پوستو او دولتي تاسیساتو کې خپلې ملیشې ځای پر ځای کوي. فرهاد عظیمی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرپل و جوزجان و فاریاب عمومیت داره، این که با استفاده از قنات دولتي
دی وایي هغه موضوع چې په سرپل، جوزجان او فاریاب کې عمومیت لري هغه دا ده چې په دغه ولایتونو کې له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې د یوې ډلې چې جنرال دوستم پورې تړلې ده د پیاوړي کېدو هڅې کېږي. موږ داسې نمونه لرو چې په سرپل کې د شهرا قطې له پوستې او یا تاسیساتو منصوبین ویستل کېږي او د خلکو د پاسون په نوم غیر مسؤول وسلوال پکې ځای پر ځای کېږي. فرهاد عظیمی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د شنبې په ورځ د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د جنبش ملي ګوند پر مشرتابه غږ وکړ چې په شمال کې د خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې له دوی سره حل کړي. لس ورځې وړاندې د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب په المار ولسوالۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوند د ځینو قمندانانو په خپل منځي وسلواله نښته کې د دواړو لوریو لس تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته حکومت د قضیې د لا څېړنې په هدف یو کمیسیون وټاکه څو دغه موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د جنبش ملي اسلامي ګوند بیا په کلکه دا ردوي چې ګواکې جنرال دوستم په شمال کې د ګوندي ګټو په لټه کې دی. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ادعای کې په صورت گرفته ای از عدم معلومات کافی
دی. وایي دا ډول ادا چې کېږي دا له هغو کسانو سره د معلوماتو د نه موجودیت ښکارندوی کوي چې په دې اړه خبرې کوي. ګمارنې او مقررې د ملي امنیت شورا او سیمه ییزو ارګانونو سره په مشورې کېږي او د ملیشي جوړونې او د غیر مسؤولو کسانو په واک کې د دولتي امکاناتو د ورکولو هیڅ ضرورت نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي 15 ولایتونو قومي مشرانو او ځینو مخاورو د شنبې په ورځ په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او د شمالي ولایتونو د امنیت په باب د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلې دي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرایه رئیس په شمال کې امنیتي وضعیت ته په کتو په ملکي او امنیتي برخو کې د اصلاحاتو راوستل حتمي وبلل. خاغلی فیصل که څه هم په شمال کې د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو وایي اجرایه رئیس امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په شمال کې د خپل سریو مخه ونیسي او خلکو ته ډاډمن امنیت برابر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
اوس هم د پاکستان بلوچستان یالته د بلوچستان یو ملتپال ګوند ادعا کړې چې البته د یوې مظاهره په ترڅ کې ادا کړی چې په دې ایالت کې د افغان طالبانو د مشرانو په شمول افغان کډوالو ته پاکستانی تابعیت ورکړل شوی او غوښتنه کوي چې د دوی شناختي کارتونه دې باطل سي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي او هغه کډوال چې په ښارونو کې ژوند کوي باید کمپونو ته کډه کړی سي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
بلوچستان نیشنل ګوند یو له هغو بلوڅو ملتپالو ګوندونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د کوټې د پریس کلب مخ ته په تازه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې افغان کډوالو ته ورجوړ کړل سوي جعلي شناختي کارډونه دې کینسل سي او هغوی د خپل هیواد ته ولېږل سي. په احتجاجي مظاهره کې د دې ګوند لسکونو کسانو او ښځو برخه اخیستې وه. اختر لنګو چې د بلوچستان نیشنل ګوند د کوټې مشر دی وایي په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اوسېدو نور وخت باید ور نه کړل سي او مخکې له دې چې په بیړنۍ توګه افغانستان ته ستانه کړل سي باید کیمپونو ته کډه کړل سي.
هغه چې په کې یو مصیبت پدې یو هغه مصیبت اوس تقریبا ختم شوی دی. زه خو دا وایم چې باید اوس یو منټوم دې ته مزید نه ورکول سي. کاکو متحده ایناستي حکومت پاکستان اوس خپل د ملک بچاوونکو لپاره خپل ولس بچاوونکو لپاره باید چې داخله واپس ورواسته او کده نزي لکه سي ایران کې د کیمپو پورې محدود دي د خپل کیمپو ته محدود کې او د کیمپو سبار دوی ته ځوان اجازه نه ورک.
په مظاهره کې شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو ادعا وکړه چې افغان کډوالو پاکستانای تابعیت اخیسته یو غاړي بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د دې ګوند مرکزی سکرتر آغا حسن بلوچ وایي په بلوچستان کې د شناخت کارت جوړولو ادارې نادرا سلګو نظر افغان کډوالو ته جعلي شناخت کارډونه ورکړي چې وایي ثبوت یې د ولی محمد په نامه د طالبانو د مشر اختر محمد منصور شناخت کارډ او پاسپورټ دی. وایي دا ډول جعلي اسناد باید ژر تر ژره کینسل سي.
نن افغان طالبان سربراه ملا منصور شناخت کارت او پاسپورټ د کلب عبدالله سره جوړ شوی دی. دا مقصد دغه دی چې دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امن او امان مشکلات ساتي یا د پاکستان امن او امان مشکلات ساتي. هغه اسلام دغه شناخت کارتونه نن پروت دی. هغه اسلام ستا ته موږ دغه وایي چې دغه ټول شناخت کارتونه کینسل وکړي او با عزت طریقې سره افغانستان ته ورسي.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي د بلوچستان د کورونا چارو د ایالتي وزیر سرفراز بوکټي هغه خبره پکلکه وغندله چې ویلي افغان کډوال به په زور له بلوچستانه وشړل شي. اصغر اڅکزي وایي افغان کډوالو ته د شناخت کارډ ورکول ملاتړ نه کوي خو وایي دوی بل نړیوالو قوانینو سره خپل هیواد ته ستنیږي.
من په افغانستان کې به حساب بلوز کوم پروت دا چې خلک هم هلته ژوند کوي چې د دې ځای د حالاتو تنسیوي دي هلته تللي نو سهار به بیا افغان ګورنمنټ په هغه پسې لرګی راخ د دنیا غلو بدماشان زموږ په وطن کې دوی ځای کل دوی ورته شناختي کارډونه ور جوړ کل پاسپورټونه ور جوړ کل د دې ټولو گرفتاری زموږ د خاورې سره سوي ده زموږ په پاسپورټو سوي ده زموږ په شناختي کارډو سوي ده. عجب خبره ده دا خوار غریب عالم چې دی وتا ته ورانکار ښکاری او چې چا توپک اخست دی دلته هم ورانې دل کې خپل کورم په سو پوینو سر کړی دی اغه د دوی په نظر کې دي بې ګنا خلک.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې لمیشت افغانانو څخه شاوخوا 1.5 میلیون له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه راجستر دي. خو د یوې اندازې له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان نور هم په پاکستان کې ژوند کوي چې ګمان کیږي ځینو به پاکستانی تابعیت اخیستی وي او ځینې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پاکستان د سفرانو وزارت او افغان حکومت د درې اړخیز توافق له مخې هیڅ یو افغان کډوال څوک په زور افغانستان ته نسی ستنولای.
د پاکستان له کوټې مو د بارکوال میاخیل ریپورت اوریده. یاخو د پاکستان د مشران جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سناتور عثمان خان کاکړ وایي پاکستان هیڅکله د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روغه نه غوړي او په افغانستان کې د لاسوهنې له پالیسۍ نه دی پر شا سوی. دی وایي مذاکرات باید له طالبانو سره نه بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وسي. ښاغلی عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د ملا منصور پاکستانی تابعیت څه نوې خبره نه ده. په دې هیواد کې زرګونو وسلوالو ته تابعیت ورکړل شوی دی. له سناتور عثمان کاکړ سره په کوټه کې بیا هم د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکر صاحب افغان حکومت په تل ادا کوله چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو پاکستان به له دې انکار کاوه چې په نوشکي سیمه کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. څه فکر کوئ د افغان حکومت دا ادا ثابته نه شوه چې د هغوی مشران دلته په پاکستان کې اوسیږي؟
ګوره دا لږ خبره نه ده چې نن نوی کار شوی دی. ګوره بنیادي خبره دا ده چې په دې باندې د دې ملک ټول خلک خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دی، ټول جهان خبر دی په دې دغه باندې. دلته څوک دی، چیرې دی، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چازه پټنه نه دا نه اولاد خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا افغانستان اندرونی نه ده، دننه نه ده، دا د باندې ده، د خارجي ده. دا ته ډیر سکاله پښتونخوا ملي هم پارټي لومړی ورځ دا ویلي دي ننم دا وی وغرنګ ثابتېږي. اوس بنیادي مسله دا ده چې دا دوی سي وي مذاکرات افغانستان او د طالبانو نه دي. خبره دا ده چې بنیادي مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ.
ولسمشر اشرف غني چې په خپل وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاري ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده، نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلګې ده، سټراتیجیک ډب هم ساتلګې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلګې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلګې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، هغه زهره دوی خود بیې د دنیا تر مقصد دی د افغانستان دښمن زما دښمن دی. دا خو هېڅ خبرې دي، عمل څه شي نه، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادي مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي. د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې له هغه ځایه د ولی محمد په نامه د یو تن پاسپورټ او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسیږي، که هغه افغان طالبان دي، که هغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسیږي، هغوی ته هم دوی پاکستانی تابعیت یعنی پاکستانی شریعت ورکړی که څنګه؟
ضیاءالحق ماشاءالله ایډمنسټریټر، اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې دا خبر نیوز راغلی، اتیا زر نوي زر پاسپورټونه جوړ کړي. او دا دوی په فخر وایي، موږ څه په خبرو د دوی پر ریکارډ باندې، دوی دا په فخر وایي چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي، دا دوی قرباني کړي دي. دا غرنګ جنرال مشرف خپل دې خبرې غوا، دا زموږ هیروز او دا زموږ قهرمانان او دا زموږ ډېر ایسټ زو دا په فخر انداز باندې.
دا پاسپورټ چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستاني ادارو دوی تور جوړ کړی دی کنه دوی خله دی اوس هم به خبرې شي؟
غوره خبره دا نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیشن اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي. دا جلا خبر پیسو جوړیږي. ها نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر دوی ورځ وړاندې وویل چې په بلوچستان کې کوم افغان کډوال اوسیږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري، وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوختي د پښتون افغان په باره کې د کډوال په باره کې ډېرې لوی ګستاخي کړې دي. په کار دا دی چې ژر تر ژره پر میډیا سم راځي د ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي چې هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګز دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خواه په بدو، چې په خپله خوښه ځي دا دې سهار بوځي، په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي. په ولاړو غریبان د ناین الیون آباد په صدقي اتیا برخې دوی ولاړو، هغه نور چې دي هغه ملګرو ملتونو یونیسیار والا چې دي هغوی رجسټر کړي دي. زموږ په صوبه کې 3,00,000 دي، اگر ملک تقریبا افغانستان ملګری ملتونه دا ورته استرکا تر دسمبر خبرو دا غریبانو سی نن ز شل کال مخکی درس کال مخکی د دوی پر نامه سی دوی کربونه عربونه ډالر یې اخستن وسه مخین خوشو خوند ورکول د دوی پر نامه سی دوی په افغانستان کې مداخلت کولې رجات پر نامه نخښو خوند ورکول ډیر ش خلګو سی وسه دوی خبره و دوی ته ودره دوی ته ټپس ولا د غزمر د حکومت د پالیسی نه د ستبر راځي طبیعت کډواله ته دی کوه بس یو څوک دانی سی وینه
د پاکستان د مشران جرګې غړی سناتور عثمان خان کاکړو چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو واردل ده زده رو خبرونی کولی سی پا افغانستان کی پا FM سلاشر پینزا و پا طول ولایتونو کی پا منزنه 2018 نوی چپو بندی واری او د افغانستان علاوه پا سیمه و نده کی بیا ده آزده رادیو شونده خبرونی پا آزده رادیو تکای کام انترنت پانه کی آورده لیسی و نور مطالب لوسته لیسی اوز چلور نیم بجیس ولی یوار بیا لند خبرونه لرحمت الله افغان سخه.
د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانې وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې وژل سوی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. علی لاریجانی چې یو معتدل یا منځلار سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره سو. د اوکران په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکران 15 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. د عراق ځانګړي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فلوجې لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو له کنټروله دا کار بیرته ونیسي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ویردن جګړې سلامه کلیزن مانځي. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د پرختي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ نن د کرکټ یو ورځنۍ سیالي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دېس خمخې د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا HBL ټیم سره دوی سلور ورځنۍ سیالي تر سره کړي چې یو مساوي پاتور رسیده او بل سیالي وګټله. د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک له ټیم سره په کابل کې سلور یې ورځنۍ لیټر سره کوي. د افغانستان د بایسکل چلونې خزنه لوبغاړي نن نوښته د فرانسې په تور سیالۍ کې ګډون کوي. دغه سیالۍ یوې ګډون کوونکې معصومه علي زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې درې تن افغان انجونې په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. په دغه سیالۍ کې 500 لوبغاړي له آسیایي، امریکا او جاپان څخه ګډون کوي چې 15 تنه پکې خزنه لوبغاړي دي. د فرانسې تور سیالۍ د بایسکل چلونې سیالۍ دي چې هر کال په پاریس کې جوړیږي او درې اونۍ دوام کوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې ماتې ورکړه او د 12 ځل لپاره د اروپا اتلولۍ وګټله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ ته 90 دقیقې وخت ورکړل شوی و. دا سیالۍ چې د ایټالیا د میلان په سنسیرو لوبغالي کې وشوه ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د کلبونو په سیالۍ کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل کېږي.
لمرزی احمد زید څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه ولوستل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی موټر سایکلان نیسي. خو د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت د فراه له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی او پر دې موضوع راپور راکوي.
د فراه ولایت اوسیدونکي د موټر سایکلونو د نیولو له امله سر ټکوي او وایي چې همدې چارواکي باید دا هم وګړو هغه موټر سایکلونه ونه دروي چې دوه تنه پرې سپاره وي. د دوی په خبره امنیت په دې ډول نه تامینېږي او همدې چارواکي باید پر یوې بلې طرحې کار وکړي. دوی وایي د اقتصادي وضعیت د ناسموالي له امله نه شي کولی چې موټر واخلي او د مجبوریت پر اساس د موټر سایکلونو څخه کار اخلي.
محمد صادق یم د فراه اوسیدونکی. نو په یو کور کې یو سړی یو سایکل لري، نو د بل موټر او د بل داسې کوم بل سایکل واسطوان لري چې کوم کسان چې واسطه لري هغه سایکلان نیول کیږي، او کوم کسان چې خوار غریب محصل دي دا هغه سایکلان نیول کیږي چنګیږي.
حبیب الله نومیږم، محصل یم. ما خوښ ته اجي کمانډان صاحب د ټولو کارمندان د دولت څخه دا دی چې قانون پیاده کیږي پر ټولو پیاده سي. هغه څو ورځې مخکې کمانډان صاحب راغی پانتون ته، راغی د مشترکولو کوي چې زه محصلونو ته کارتونه ورکوم چې دوی آزاد وسي. یو محصل دی د ریګیز خراجي، د مسوس خراجي، د درآباد خراجي، دا نورو دغه خراجي دوه درې محصل سره ځای کیږي، یو سایکل تیل برابرۍ چې دوی پر دیو سایکل لسی. نو دی هغه ته به ترامي هم کې سایکل وینځنې ماتې کې یا دوه زره روپۍ جریمه ده یا داسې ده، دا څه معنی ورکوي؟
لبلې خوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی دا کار په فراه کې د امنیت د تامینولو لپاره کوي، ځکه ډېر لیدل شوي چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مسرحانه ترورونه په ښار کې ترسره کړي، او که مخه یې ونیول شي نو کولی شي د امنیت پر تامین مثبت اغېزه وکړي. د فراه ولایت د امنیت قمندان د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل دا کار د نظامي شورا د فیصلې پر اساس ترسره شوی، او تر اوسه یې تر 200 زیات موټر سایکلونه نیولې دي. دغه په خبره په دې کار کې د هیچ چا سره مراد نه کیږي، او که څوک دې قانون څخه سرغړونه وکړي نو موټر سایکلونه یې درول کیږي.
شورای نظامي فیصله شوې ده سایکلونه جدي خطرات ورته په فرا کې. د شورای نظامي د فیصلې په اساس باندې 253 سایکل اوس نیول شوي دي په ترافیکو کې توقف دي. او د موږ ټولو خلکو نه د شورای ولایتي او
په فراه ولایت کې ډېر برخه موټران او موټر سایکلان قانوني اسناد او نمبر پلیټونه نه لري، چې دې کار په ښار کې بې نظمي ډېره کړې ده. اړوند کارمن وایي تر څو چې موټرانو ته نمبر پلیټ او اسناد ونه ویشل شي د موټر سایکلونو نیول نشي کولی د امنیت په ټینګښت کې ډېر اغېزمن ثابت شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونه له داعش ډلې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره د دې ښار مربوطاتو ته لیږل سوي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ، او ورپسې د ورکو سو عزیزانو د پلټنې خبرونې اوریدل هم له یاده مباسئ.
لوړ پوړي قمندانان وایي د عراق ټروریزم ضد ځواکونه د فلوجه ښار په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ له داعش ډلې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، د اول وار دی چې دغه قواوې د دې ښار په مربوطاتو کې ځای پر ځای کیږي. د ټروریزم ضد ځواکونه چې د عراق ښې روزل سوي قواوې دي او جنګي تجربه هم لري، د فلوجه حدودو ته رسېدلي دي. دغه ښار چې په 2014 میلادي کال کې داعش ته پلاس ورغلی، د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. عبدالوهاب السعدي چې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره د پیل سویو پوځي عملیاتو مسؤلیت لري، د فرانسې خبري اجانس ته وویل د تروریزم ضد ځواکونه د انبار ولایت د چټک غبرګون پولیس او قبایلي جنګیالي د فلوجه په جنوب او ختیځ کې طارق او مزرع کمپونو ته رسیدلي دي. دو ویل چې له داعش ډلې د فلوجه د آزادولو لپاره به دغه ځواکونه په څو ساعتونو کې فلوجه ته داخل سي. په دغو عملیاتو کې دغه راز هغه شیعه ملیشه هم برخه لري چې ایرانی ملاتړ کوي. فلوجه چې د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیځ په شاوخوا 70 کیلومتري کې پراته ده، د موصول تر څنګ د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي، چې ویل کیږي بشري وضعیت هم پکې ډېر خراب شوی دی. په جنیوا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویاندې میلیسا فلیمینګ یو کانفرنس ته د فلوجه پر وضعیت خبرې وکړې.
له فلوجه دننه د هغو سړیو او هلکانو د اعدامونو پر زیاتوالي ډراماتیک راپورونه لرو چې د داعش په ګټه یې له جنګ کولو انکار کړی. نور راپورونه بیا وایي ګڼ کسان چې هڅه یې کوله له دې ښاره ووځي یا اعدام شوي یا په درو وهل شوي دي. راپورونه وایي د یو سړي پښه غوسه شوې ده. د راپورونو له مخې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې ګڼ کسان یا هم وژل شوي یا هم خپل کورونو تر کندوالو لاندې ژوند ښخ شوې دي.
د عراق د ټوریزم ضد ځواکونو ویان ویل کله چې تیر اونۍ د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، یوازې 209 کورنۍ چې شاوخوا 1500 کسان کیږي په دې توانېدلې چې له دې ښاره ووځي. خو د امریکا پوځ ویلي چې شاوخوا 500 ملکیان په دې ښار کې راګیر پاتې دي او دوی ته له هوا څخه پیشیندل سویو اعلانونو کې امر سوی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته داخل نسي او د ځان د خوندیتوب په خاطر پر خپلو بامونو یوه ټوټه سپین ټوکر وغوړوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا امنه تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلي دي او په دغو ایمیلونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر په منظنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي، خو راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده، اوس مې دلته پیدا کړی ده. کنی په دغه شماره ټلیفون ووږئ. د خدای په امان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پخپل رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ رسنی اوسېدونکی یم. زما یو زوی په نامه د تاج رسول ده، 15 کاله کېږي. له کوره ورکته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان وروره چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو که تاسو د فضل رسول پاک له معلومات لرئ نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د تلیفون شمیره به واورې بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 4 4. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تحصیل ازادی رادیو څخه د ورکوښو وزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادی رادیو ته د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلی دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته در ولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول کندهار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0999 0625 2501. بله شمېره 0906 1131 2. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې حاجي ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 45 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دوه هفتې وړاندې له غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په هکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999 1115. د تلیفون شمېره به یو بیا ووایم 0999 1115. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0003 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفاً د موږ اوریدونکي مه ځوروئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګلزین د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال چې کری عمرک نه نیږي، دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چیرې زما غږ اوري او په دس مره د ماته زنګ ووهي 0 3 5 4 5 3 2. مرا یو وار بیا تکراروم 0 3 5 4 5 3 2.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکزین دانو لسوالی دے میرو بل کرشن ساسر کرشم مایو داکا بی ورکتی کرمدان میز پلار نمی اج نظر دی او دا دوا کال کی دو ورکتی یو چھ دا صاحب دا خوا پات دی کار پاک لا معلومات لري. پدا اسمر از ما څنګه وي سی پر واغه 50 ته 20 ته نو کوله.
غنیمت الله صاحب د هلمند ولایت لمرجو له سالي سره سره د ټلیفون په کار سره باندې مزنا یو ملګری دی امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ د حاجی ملک شدن کې دی. دا څو مې شکر چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زه معلومات هم نه لرم. که د هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا د زما خپل غږ اوري، لطفا ما ته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینۍ دې د خلاصه کې 0 3 5 1 4 2 2 8 8. د ټلیفون بله شماره 0 3 1 4 3 3 9. مننه ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ سره وخت را
احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی دغه نیم کال کې یو کورونا درا کړی. که څوک د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري پاڑ چوک معلومات لڑے ماتا جی پتا مارا بن جی زنگ کچیری سلام آزادی راڈیو زندہ باد معلومات
مسافہ نامہ رکھ دی سوارے سوارے چیز خبر رہا کہ بدا کشمیری صفر وہ صفر وہ
السلام علیکم زمین کل دا پروان دولت سیگر دولت سوالی اسی دن کے لیے تمایا ماما چلیم محمد صابر دے دادل جان زرے پاک کار کی چیز گدرز دولت نا برکر شلا دے ہر مسلمان رو تدرپا آلک ما معلومات وی یاکما دوست یاکما رفیق یا وری زمان وات مطمئن پدا خشی میرے لے من سر آڑی کونی چیز زمین شی مرے سفر واوی آنیتا و پیزش پتا تزر و پیزا یا ازالاری
بلے زمان یورور دے اتکلان میگی دے خوش ولایت نیما پلاک غپرخان میگی ورکشوے دے نو دریکلے وتیلی دے کچا دے پاڑ معلومات وین پدیش میرے داڑی کی ون جی سے پر وسا تنوی ریش پتا لاس دریو یاو پنجس پنج پنجس
السلام علیکم جمانم گلو دل کابل لگے گئے ما یورور ورک دا خان میگی او لمبر واخل صفر او نہ صفر درے درے یو او سل وسلام
زمان سعید اللہ تو خپل غور لٹون پنجر سکال کی گئی چھ لکورا بے درک ادے کچا تو ایک بڑا معلومات بھی لطفن پداش میرا دے آڑی کونی سی صفر واویا پنجر سنزوس یو نوی وہ سو پنجر سالوی
ہلو السلام علیکم سال ستار کندار والا کی طرف سماج کے مورود جبلک پنامہ دل ستار کے اس مس نظر ا کرے تا کہ معلومات پتہ نمبر میں سے زنگ ہوئی سی پر اویا تین جی وش اتے تین جو سلو سو اس کو تین جو سی پر اویا تین جی وش اتے تین جو سلو سو اس کو تین جو سلام
یہ عبد الحلیم بہمن والا دل شکر کا سفر تھا اس طرف سماج میں یوں ماما دی زعفران پنامہ بچوری تو وقت کے اور اکثر وہ پتلا امن نے دی اجی عبد القادر دا بابا جی تو لی دو وسیدن کدی موبائل شروعی په وخت ورکسو دی دغه په حق له مرته هیڅ معلومات نشته خدای هر چا سره دغه په حق له معلومات یو نو معلومات دی مختلفه د دوه شمیرو ځنګ مو یې سفر وو نشته وو ویش نشته وو دیابل او بل شمیره د سفر وو سفر څنګه 2200 شته د ټلیفون شمیره بیا په بیانوم ہر مسلمان معلومات معلومات راگی السلام علیکم
خبر عبد الباری مشورہ تقریباً معلومات لری دا لمبر تک رنگ ہوئے سفر وسا ودرے تینزا چیا نا چیا تینزا چیا ہر چوکل شریف میں واقع لی اور معلومات مشترکہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
زما احمد نظر د زابل وسیدون کوي زما یو راره ده باران میږي پنځه کاله کیږي لکوره سرای تند شزه د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورته د بم په عقل معلوماتي نو مشتدی په دغه شمیره باندې زنګ ووی 0 15 2 0 2 2 4 15. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 15 2 0 2 2 4 15. والسلام.
زه د سټیل د لګان ولایت مرکز ریکارډ څخه خبر کوم. زما ورور رکتی تدور کال کیوی عبد القدیر د محمد نیم زید ملک ماسیک مسیری چې د کوارت هوټل یې مال ماچ نه ته کدا هر چا سره مال ماچ په دغه شمیره زما سره تماس ونیسي. څه کراویا چیر نه ساو تلویس نه اویا او 5000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي. وشاله
زما نوم ګزای حاجی مجاور دی او زاله سید د خبرې کوم. یوا زاله سید نور صالح دی او کچا ته پدې یوا زجر شو دی تقریبا یو کال کیږي. صفر وایا څو ځلې پېژې صفر دوا دا زما شواله کچا ته پدې دا شواله زما. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورکتي، نوم یې موسی جان دی. د ګلوار اکا فکر زوی دی چې هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. 0 و 0 15 شپږ 2 واره 2 و 9 2 واره 3. او بل مې دغه ټول اوریدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وي نه کېدی او مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکوم ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زی دی، 4 میاشتې کېږي له کور نه درکه دی. د چا سره پاتې ما سره د 5 شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 و 2 و 3 و 2 و 4. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم، 0 و 2 و 2 و 4. که چا سره پاتې ما سره د 5 شمېرې اړیکه ونیسي دا دې خپل شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو نه ښایسته خبرونه وخت نیسم. خدای پام.
بله سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو. زما یو ورور په نامه رضا خان 25 کاله کېږي چې بیداره کده. یا د اعلان خپل اوري یا د دانې والان اوري، مهرباني دي چې دې شماره دې ونیسي. 0 و 0 5 8 9 1 4. وسلام په احترام تاسو ورو محمد عادل شافعي.
هلو السلام علیکم. زما نوم علي د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ د زلخان کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق ته نامه باندې، د پلار نوم یې دی محمد ابراهیم. 14 کال عمر لري. 3 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان اوري، د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي. 0 و 2 و 2 و 5 و 8. بله شماره 0 و 2 و 8 و 5 و 9. والسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی، په مخ سر باندې وفات نه شته. 15 ورځې کېږي 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم. دې ته وسپارې شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0 و 9 0 8 0 و 10 0 و 9 0 8 0 و 10. سپینې جامې په تن دي، په تندي باندې وختار نه شته دی. تقریبا د 40 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. او که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کې پېژنه وته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه فضل احمد د هلمند ولایت ساسره بدماس کیم ما یو انډوال ورته نوم یې ګل اغا دی د اوله ورځې کیږي چېرته ورمعلوم یې ما سره د فدیش نه راړک ونیسي براویا اتیا نه شپته دوه سوه پنځه اویا وسله
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان مو راټوي. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5 عصر به وخت افغانستان است. رادیو ازادي را